په خبرو کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. پیل خبرونه. سر ټکی په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي د بجلی اغلا کوونکو پر ضد کاروایی روانه ده. جسټس قاضي فایز عیسی د پاکستان د نوي چیف جسټس په توګه لوړه کړې او ایټالیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د ناقانونه کډوالو د مسلې د حل په برخه کې ورسره مرسته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې بجلی ورکوونکي اداره وابډا وایي پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکولو په تور 103 کسان نیولې دي. د ادارې د سپتمبر پر 14مه له 2 نوراسې د روانو کاروایانو تفصیل ورکولو په وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي په صوبه کې د بجلی بلونو نه ورکوونکو څخه 213 میلیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 98 کروڑ روپو جرمانې لګولې دي. د ادارې ویان حیدر علي د سپتمبر پر 14مه مشال لوته ویل چې دوی د درغلیو په تور د وابډا اړوند ادارو 12 چارواکي هم له دندو لري کړي دي.
کوم ځای کې زما په غلا د هغه د بارے چې کوم زما په لور شخصي کوي او خپل مراد دي نیم کته په دغه کې ملو خیا سره د غیر په ډایرکټ سره چې په کې کوم زما په بګې ده د غیر سره شو پاس پورې د غیر سنشن پورې ټرمینیشن پورې هغه د شوې دی بګې ده.
هغه معلومات چې وابډا پاکستان او رسنیو ته ورکړي خي چې د ادارې تر سلو زیاتو کسانو کارخانو او کاروباري مرکزونو پر ضد د بجلی د غلا مقدمه درج کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی نن د دې هیواد د نوي چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي په اسلام آباد کې په وغړنه کې لنموړي د دې دندې سوګند واغست. قاضي فایز عیسی د پاکستان 9 چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال ځایناست شو. بندیال د نوي چیف جسټس د لوړې غونډې ته نو ورغلې. قاضي فایز عیسی په 1950 کال د بلوچستان په پښین کې زیږیدلی او لوړې زده کړې په برتانیا کې کړې دي. پاکستان ډاون رسپاړي لیکلي چیف جسټس قاضي فایز عیسی ته ګڼ چیلنجونه مخې ته پراته دي چې پکې د ورکو کسانو ستونزه په سپریم کورټ کې د 650,000 قضیو هوارول او سیاسي مقدمې او د ملکي او پوځي عدالتونو ترمنځ د ټکر موضوعات شامل دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په 15 ورځنۍ دوره امریکا ته روان شوې. د وزیر اعظم دفتر نن په بیان کې وویل کاکړ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او د ځینو ملکونو له مشرانو سره لیدو کاته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به د سپتمبر پر 20مه کېږي. خو انور الحق کاکړ به تر هغې مخکې په امریکا کې له پاکستاني سوداګرو سره ګوري او همدارا به د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په یوه نړیواله غونډه کې ګډون کوي. کاکړ د سپتمبر پر 14مه امریکا غږ ته په یو منکه کې ویلي چې په دې سفر کې به د سیمه ییز امن په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړې و چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له ناټو ځواکونو څخه د پاتو وسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره ځکه خبرې نه کوي چې هغه په قصدي ډول نه دي پریښول شوي. کاکړ 13 میاشتې دا کړې و چې په افغانستان کې پاتې وسلې ترهګرو ډلو ته په لاس ورغلي. نوموړي زیاته کړې و چې دا وسلې د ټولې سیمې او نړۍ امنیت ته خطر جوړوي. په کابل کې طالب چارواکو بیا ویلي چې لاس ته ورغلي وسلې د هیڅ چا لپاره خطر نه دی او د افغانستان خاور به د هیڅ یو هیواد پر ضد نه کاریږي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. وزارت د سپتمبر پر 14مه په یو بیان کې ویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره نور څه نه لري، خو امریکایانو ته خبرداري ورکړي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو تختولو یا د هغوی پر وړاندې د تشدد کېدو خطر ډېر دی. د یادونې ده چې 13 د طالبان حکومت په غور ولایت کې د نړیوالې مرستندوی ادارې IAM اتلس غړي عیسائیت تبلیغ په تور نیولې ول. د سرچینو تر مخه پاو کسانو کې یو امریکایي وګړي هم شامل خو IAM په یو خبر پاڼه کې پر خپل کارکونکو لګیدلې تورونه بي بنیاد او دروغ بدلې دي. د ادارې زیاته کړې چې له 55 کالو راهیسې په افغانستان کې خیریه کارونه کوي. د ایتالیا وزیر اعظم جورجیا میلونی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د کډوالو مسلې په حل کې له حکومت سره همکاري وکړي. هغه نن په لامپیدوسا ټاپو کې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا وون درلین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د کډوالۍ د چیلنج پر وړاندې په شریکه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 ورځو کې له شمالي افریقا څخه په 199 کښتو کې 8,500 کډوال د پناه اخیستو لپاره لامپیدوسا ټاپو ته رسیدلی دي. دا شمیر د ټاپو د ځایي اوسیدونکو تر اغېز زیات دی. د ایټالیا سری میاشتې ویلي په ټاپو کې د کډوالو د 4,000 کسانو د ساتنې په مرکز کې دا مهال 1500 کسان د 1400 به خي 1400 کسان ساتنې په مرکز کې د مهال 1500 کسان او سی اف پی خبري جانس لیکلي چې دا کال له شمالي افریقا څخه ټاله تلون کې 2000 کډوال په بو کې ډوب او مړ شوی دي. او وروسته خبر د کرکټ چې د هند کرکټ لوبډلې سری لنکا ته د 500 کرکټ ایشیا کپ په پایلو کې ماته ورکړه. د سپتمبر پر ول سمې نن په کولمبو کې شوې د لوب کې ټاس سری لنکا وګټه او لمړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سری لنکا ټول لوبډله په 14 اوور کې په 50 منډو آوټ شو. د هند توپهونکو یا بیټسمنانو د سری لنکا ورکړې هدف په 6.1 اوور کې پرته له کومې وکټې له غورځولو پوره کړ. د اګست پر 1 پیل شوي د ټورنمنټ کې د افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او نیپال لوبډلې هم خو ځینې په لومړي او ځینې په دویم پړاو کې له سیالیو بهر شوې. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. په سوات کې د ابډا چارواکي وایي د پولیسو په مرسته یو شمیر بجلی غلا کوونکي نیولي او د ګڼو نورو پر ضد یې مقدمې درج کړې دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د بجلی د غلا په چارو کې د ابډا ملازمین لاس لري.
عام خلک بجلی نه پټولی شي او نه دا کار کولی شي چې څو پورې ورسره د ابډا عمله شامل نه وي.
د پاکستان نیوی چیف جسټس قاضی فایزی سا نن د خپلې دندې لوړه وکړه. په دغه معلومات درکو د پاکستان نگران حکومت په ملک کې د قاچاق یا سمګلنګ ختمولو هوډ ښکاره کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وايي حکومت باید د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې اساسي کارونه وکړي.
زموږ خپل اکانومي سټرکچر پرابلمز دي چې کله پورې موږ غني ټکړي ایراني تیل دي هغه دومره غټ څه معنی اویلیبل نه دي.
او د سواد په سیدی شروع کې د کتابونو د مخکتنې غونډې ویناوالو د مورنۍ ژبو د ارزښت په اړه خبرې کړي.
قانونه په جبه ژوندی وي او چې جبه ترې واخلي هغه قانونه هم ورکشي. موږ د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اولنۍ موضوع ته راشو. اردوونکو نن د پاکستان نوی چیف جسټس قاضی فایز عیسا د خپل دندې لوړو کړه سوګند پورته کړل. د جسټس قاضی فایز عیسا د سوګند پورته کول د ستوره په ایواني صدر کې وشو چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی لغه سوګند واغست. په دې موقع ته لغه سره د قاضی فایز عیسا سره د غمیرمن سرینا عیسا هم موجوده وا. چیف جسټس قاضی فایز عیسا د بلوچستان د پښین دی، هلته پیدا شوی دی خو لوړې زده کړې په برتانیا کې کړې دي. دا چې د چوکایت له ترلاسه کولو وروسته چیف جسټس له کومو مهمو چیلنجونو سره به مخامخ پاتې شي په دې اولو ورځو شپو کې چې دی به نوی چیف جسټس شو. په دې اړه موږ نن له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه راته دا نظر راکړه.
د ټولو نه لوی چیلنج په سپریم کورټ کې دننه د قاضیانو ججانو د اغری متحد کول دي. ځکه که په خپل قاضی فایز عیسا وګورو چې اوس مشر قاضی دی چیف جسټس دی، د خلاف چې کله لکه د پخوانی حکومت کې یو ریفرنس دایر شوی وو د صدر لخوا چې صدر د نن حلف مواخسته، نو بیا درې کاله تقریبا د اډو په یو بنچ کې چې کوم چیف جسټس لکه دی نو بیا اغست په یو بنچ کې هم، او بیا که مثلا تاسو بیا د حکومت یو کمیشن جوړ کړو د نگران حکومت، نو دا چې کله هغه اډیو را لې هغه مس د ټلیفون چې افشاش ول د زنې خلکو چې پکې د پخوانی د خواخې مو، نو هغه بیا کار نه منې کو دغه. نو مدار اولنه د ټولو نه مهم چیلنج دی متحد کول خپل ججان. یو دویم دا چې تاسو په در پاکستان کې چې چا په حق کې فیصله وشي، سیاسي مشرانو په حق کې، د فوجانو په حق کې، جنرالانو په حق کې خوشاله وي، خو چې کله فیصله د هغه خلاف وشي نو بیا هغه خفم وی. بیا په سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو رسنیو باندې مهم هم دا لکه چلیږي. بیا د دې بیان ګوري چې دا چی جسس یې سوکته، او بل ګوره لوی چیلنج یو بل دی. نو یو خدغه چیلنج شو چې څنګه به دغه فیصلو کې دی هغه یو بیلنس قائم یو څنګه فیصله کې. بل ګوره تاسو په تر چې سپریم کورټ ټول نه لوی چیلنج یو دام دی چې خپل فیصله عملی کړي. ډیر چې ریټایر شو هغه تاسو ته یاد دی چې یو فیصله کړو چې د مې په 14 دی په پنجاب کې د صوبایي سمندې انتخابات وشي، لیکن هغه فیصله عملی نشو. د پی ڈی ایم حکومت هغه عملی نکړه، د انتخاباتو کمیشن کاری سره درېلو خو فیصله خو راغلې و. نو دا بیا هم یو چیلنج دی چې څنګه به دوی د موجوده چیف جسټس او دغه نور ججان ملګری خپل فیصله بیا عملی کول شي.
تاسو اوریدل اوریدونکو چې د پاکستان نوی چیف جسټس جسټس قاضي فیضی صاحب نن په اسلام آباد کې د خپل دندې سوګند پورته کړل. نوموړي د پاکستان په بیلا بیلو دولتونو وفاقي شرعي عدالت او سپریم کورټ کې 20 کال د وکیل او قاضي په توګه کار کړی دی. د قاضي فیضی صاحب د ژوند او کار په اړه معلومات د راشد خټک په دې رپورت کې وو.
جسٹس قاضی فیضی صاحب د پاکستان نوښتم چیف جسٹس دی چې په 28 اکتوبر 1959 کې په کوټه کې زیږیدلی دی. د جسٹس قاضی فیضی صاحب پلار قاضی محمد عیسی د پښتون اوسیدونکو او د بلوچستان سره تعلق لرونکو لومړی کس و چې د بریډلا ډیګري ترلاسه کړې وه. د تحریک پاکستان مخکښ او د محمد علی جناح نږدې ملګری و. د بریډلا ډیګري اخیستو او لندن نه بیرته راتلو نه پسې په بلوچستان کې د آل انډیا مسلم لیگ بنیاد ایښی و. جسٹس قاضی فیضی صاحب لومړی زده کړې په کوټه کې وکړې او بیا کراچۍ ته لاړ. هلته یې د کراچۍ ګرامر سکول نه او لیول او اے لیول امتحانونه پاس کړل. د کراچۍ نه د قانون د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړ او د انس اف کورټ سکول لانه د بار پروفیشنل امتحان سرته ورسو. د قانون د لوړو زده کړو نه پس جسټس قاضي فیضی صاحب په 10 جنوري کال 1950 کې په بلوچستان های کورټ کې وکالت پیل کړو او په مارچ 1998 کې د سپریم کورټ وکیل شو. د 20 کلن وکالت په دوران کې د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن، د سند های کورټ بار اسوسیشن او د سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی پاتې شوی دی. د وکالت په محل په ډیرو پیچلو مقدمو کې د های کورټ او سپریم کورټ د مرستندوی په حیث هم کار کړی دی او په ځینو نړیوالو مقدمو کې هم رول لوبولی دی. جسټس قاضي فیضی صاحب په لومړي ځل په 3 نومبر کال 2001 کې هغه مهال د رسنیو موضوع وګرځېدو چې د هغه وخت صدر جنرل پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او ججانو ته د پروویژنل کانسټیټیوشنل آرډر یعنی پی سی او لاندې سوګند پورته کولو امر وکړ. جسټس قاضي فیضی صاحب د پی سی او لاندې حلف اخیستلو نه انکار وکړ. وروسته د سپریم کورټ لخوا د ایمرجنسی حکم غیر آئینی وګرځول شو. د پی سی او ججانو استعفاګانې ورکړې او جسټس قاضي فیضی صاحب په 5 اگست کال 2009 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړ شو چې تر 2014 کال پورې په دې منصب کار وکړو. په 5 ستمبر کال 2014 کې د سپریم کورټ د جج په حیث سوګند پورته کړو. د جسټس قاضي فیضی صاحب د پاکستان د چیف جسټس جوړېدو په حق د سپریم کورټ وکیل او د پاکستان بار کونسل غړي ایډوکیټ منیر کاکل مشال لډیو ته ویل
په دې کې خوشک نشته چې د قاضي فیضی صاحب د بطور چیف جسټس الیویشن او بیا دغه تعلق له بلوچستان سره د خلکو خو اکسپیکټیشنز یا امیدونه دي اورال د پاکستان او بلخصوص د بلوچستان خو بیخي ډیر دي. د چودری افتخار بعد د بلوچستان زده د نمائندګي اور ملاوجي د او کچيري د عدالتي سیستم کم وقار چې توسه پوری بایله لدی خلک اعتماد رو باندې کوي نه نو دغه د اعتماد د بالدو د پاره پر قاضي صاحب باندې قاضي صاحب ز امیدونه هم ډیر دي او ذمہ‌داران هم ډیر دي.
جسټس قاضي فیضی صاحب د پاکستان عدالتي تاریخ هغه یاده صحرا ده چې ډېر مهمه پریکړه کړې دي. په دې کې د میموګیټ سکندل د پر جوړ شوی عدالتي کمیشن مشري، په کوټه سیول هسپتال کې د زنمرګي برید د پلټونو کمیشن مشري او د تحریک لبیک پاکستان لخوا د فیض آباد د پرلت په اړه پریکړه شامل دي. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د روان کال د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس په توګه د جسټس فیضی صاحب د نوم منظوري ورکړه. دی به په 15 اگست کال 2024 کې ریټایر کیږي. جسټس قاضي فیضی صاحب په اسلام آباد کې د خپل میرمن سره اوسیږي، دوه اولادونه او یو لمسی لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
د خیبر پختونخوا د بجلی او برېښنا ورکوونکي اداره وابډا وایي په ټولو صوبه کې د بجلی غلا کوونکو د بلونو نه ورکوونکو پر ضد کاروایی روانې دي. د دې ادارې په خبره له 100 زیات کسانې د بجلی د غلا په تور نیولې دي او جرمانه کړې دي. د ملکن ډویژن بجلی ادارې مشر بیا وایي په 13 ورځو کې د 250 بجلی غلا کوونکو پر ضد مقدمه درج کړې دي او د 1,63 نورو کسانو پر ضد هم کاروایی دوی لګیا دي کوي. بلخوا ځایي کاروباریان وایي په سیمه کې د بجلی غلا په ولسی کچ کمه ده. حکومت د بجلی نرخونه ډیر پورته کړي دي. دوی تور لګوي چې عام خلک نه بلکې د وابډا ملازمین او د ځینې سرکاري محکمو چارواکي په د بجلی د غلا په چارو کې ښکیل دي او باید د هغوی پر ضد هم کاروایانې وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د خیبر پختونخوا لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه صوبې کې په ټولو ضلعو کې د بجلی پټونکو په ضد کارروي روانه ده. د ادارې لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه تیرو څو ورځو کې 2230 ځایونو کې ناقانونه بجلی اغستونکو بې جنګلو شوي چې پکې 1202 کورونه 115 کاروباري مرکزونه او 15 کارخانه شامل دي. په دغه لړ کې 1200 مقدمې درج کولو درخواست شوې چې پکې 1555 مقدمې درج شوي او یو سل اته تنه نیولای شوي. دغه رنګه 98 کروڑ روپۍ جرمانې لګولای شوي او بقایا جاتو کې 230 ملیونه روپۍ وصول کړی شوي. د ملکن ډیویژن بجلی محکمې مشر مجاهد خان د ستمبر په 18 مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت واضح پالیسي ده بجلی پټونکو او بل نه ورکونکو په ضد به اپریشن روان وي.
اوس هم کدش کسانی نو هغه دمون تراشي مون بل فوري میټر به ورته ولګو زمون د طرف نه چکیږي بس زر به ورته میټر ولګو چې دا کونډي مونډي دغه شي لکه ختم شي. زمون په دې باندې خوشاله شو بس مون طرف کو اپریشن په کار دي دوی به د فیوچر د مسلوونه به ختم شي. د خلکو دا ګیلې مې چې دا اکش ناخلي دا صرف د غریبانو لپاره دی. اوس چې کم یو غټ دی زمون د سیکرټري طرف نه بار نه دا هغه اډوایز دی چې تاسو چې کم نه د غټ نه شور وکړي کم دا سیاسي خلک دی غټ خلک دی ټول دی ما د دې خلاف اکشن مونږ ته راغلی تاسو دې اکشن واخلئ.
د سوات چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او ځایي سیاستوال یوسف علي وایي چې په دې ورستو کې د بجلی نرخونه دومره زیات شوي چې عام خلک څه کوي درمیانه درجه خلک هم بل نشي ورکولی. دی وایي چې د بجلی غله د ټول نه زیاته سرکاري ادارې او د بجلی ورکونکو ادارې اهلکار کوي او بیا دغه په تاوان کې د بجلی نرخونه پورته کولو کې عام خلک ځپلی کیږي.
منتری
بلخوا د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د صوبه خیبر پختونخوا مشر ترجمان حیدر علی مشال ډیر ته وایي چې دوی ټوله صوبه کې د هغو ټولو خلکو په ضد کارروي کوي کوم چې د بجلی په غلا کې ککړ وي. ده وویل چې عام خلک هم واپډا ته خپل شکایت کولی شي. د بجلی په بل د شکایت نمبر درج دي. په دې ورستو کې حکومت د بجلی نرخونه پورته کړي چې په ضد مظاهرې هم شوي. حکومت یو اړخ ته وایي چې د نړیوال بینک سره د لوازنامې تر سوري لاندې د بجلی بیې زیاتې شوي. نو بلخوا د اربونو روپۍ بجلی هم هر کال په ټول ملک کې پټولای کیږي. اوس د بجلی پټونکو او بل نه ورکونکو په ضد د صوبې ټولو ضلعو انتظامیه پولیسو او سیکیورټي ادارو سره په ګډه کارروي روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تورخم پر پوله د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو او ځینو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو نن مشال ډو ته ویلي چې د پاکستان اړخته د مالونو د سکین کولو ماشین چې سکینر ورته وایي خراب پروت دی. تورخم لار د نه ورځو تر بندېدو وروسته د جمعې په ورځ بیرته پرانستل شوې. ډرایورانو زیاته کړې چې پر مالونو بار دوی ګاډي په تورخم ایسار او له وجې دوی له مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د کسٹم چارواکو بیا ویلي چې د ایکسپورټ سکینر یې څو ساعتونو لپاره د امپورټ په ټرمینل کې لګولی وو او د تازه شیانو ګاډي پرې کلیر کړي او پېښور ته روان کړي دي. دوی په خبره د امپورټ ټرمینل سکینر په جوړولو به وخت لګي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
یو افغان ډرایور باز محمد مشال ریډیو ته وایي چې ډېرې ورځې پس پاکستان ته واوړېدل خو دلته اوس د مال په سکین کولو، کانټا یا وزن کتو او ګیټ پاس جوړولو باندې وخت لګي او دوی مخکې پېښور لوري ته حرکت نشي کړای.
دوی خورا پورې و تر دې خوشاله سکین خراب دی. بل کانټا هم دغه ځنه راوړو دلته کانټې لاره بند او په کانټا کې تقریبا یو ګنټه تیر کړل. سکین هم خراب دی، ګیټ پاس هم نه دی شوی. ډېر زیات مشکلات یې نه قرار دلته ولاړ پیاز نو وبره وانه د خام ډیر تکلیف شروع ولاړ په قطارونو کې د شوی چې نه د وبو دارا کونه دی او شدار کال تم ډیر بازار شو گاډو لاندې پراته تا خو کې دی خو دوه خلک ډیر سخه خراب کړ تو جارن کا پله دی پله دی
د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اتحادیې یو مشر مجيب شنواری ویل چې دوی د سکینر د خرابې په لړ کې د رصد او تعمیرات ادارې نېشنل لوجستیک سل او کسٹم چارواکو سره لیدلې او دوی ته باور ورکړی ضربې فعال کړی
چې کوم د سکینر خبرانو پاغه باندې نن موږ دوه درې ځل د ان ال سي چې کوم زموږ خلک ناستو هغه سره خبرې وشوي نو دا هغه نه دا و چې موږ الډي په دې باندې پروسس شروع چې کوم آنلاین طریقه کار دی یا کوم انسٹالمنٹ دی یا کوم ځای کې میسنګ دی هغه مون پروسس شروع کړی دی او دین علاوه د سکینر چې کوم ځای ودرېدل دی ځنه دوی د سایت کې دوی کومه کانټه ده او کوم سکینر دی هغه ته شفټ کړي څلو پنځه ورځې کې به مونږ دا ټول عمل پوره شي او د امپورټ سکینر چې کومه مسله اچ دا به تقریبا مونږ حل کوو
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي محمد حماد د سپتمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ارزي توګه د ایکسپورت یا برامداتو سکینر د امپورت یا درامداتو په ټرمینل کې څو ساتونو لپاره لګولې وو او تازه شیانو لکه سبزی او میوه ګاډي پر کلیر کړي او په خبرته روان کړي دوی لیکلي د امپورت په سکینر کې نکی خرابې راغلي او په جوړېدو به څورځي ولګي تورخم دروازه د سپتمبر په شپږم نیټه هغه محل وتړل شو چې کله افغان طالبان خپل لورې ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو لدې کار منه کړل نو د سره بیا دوه طرفه نخته وشو او یو بل ته مرګ جوړبله واړوله د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د نخته نه پاس پاکستان اړخته دوی په تورخم کې سکینرې کانټې د اف بی آر یا محصولاتو سیستم او نورې مشینرۍ لخپلو ځایونو نه خوندي ځایونو ته منتقل کړي وي چې دوه طرفه جګړه کې ورته زیان ونه رسي خو بیا د سپتمبر په 15مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوي او د دغه نظام په بیا بحالولو کار روان دی فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو دردونکو په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د اقتصاد د بیا رغونې او هغه ته د ودی ورکولو په مخه د سمګلینګ د مخنیوي پاره اقدامات پیل کړی دی د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی مشران وایي حکومت باید د افغان ترانزیت ټریډ یا تجارت په او په سرحدي لارو د تجارتي مالیه په مت کې د اصلاحات وکړي دغه کار ته ډېره اړتیا ده ځینې د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي چې په د ملک په اقتصادي ډانچا یا سټرکچر کې هم بنیادی اصلاحات باید وشي چې دغه کار به نه یوازې اقتصاد پیاوړی شي مضبوط پشي د ملک بلکې د سمګلینګ یا د قاچاق د مخنیوي په چارو کې به هم مرسته وشي د مجید بابر رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا کاروباریانو په افغان ترانزیت ټریډ او د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونه وایي چې د افغان ترانزیت ټریډ او د ایران او افغانستان نه د سمګلینګ یا په قاچاقي توګه د سامانونو له امله د پاکستان اقتصاد ته په اربونو ډالر زیان روان دی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر حاجي افضل وویل چې دا مهال د افغان ترانزیت ټریډ په نامه د سنگار سامان کیمیکل موبایل ټلیفونونه د بجلی سامانونه ټلویزیونونه د ټیکسټایل مصنوعات او هغه شیان را دي چې افغانستان کې نه کارول کیږي نو باید د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې ته کتنه وشي
ترانزیت ټریډ کې دوه وادونو مشران دي کینو افغانستان کې چې کوم شی ضرورت دی او زموږ لرونه دي او ضرورت پورا کول دا غوي د لار ور کول دا زموږ بنیادی ځواري نه وای چې باغې سره سمندر نشته خو دا نشي کې دی چې دا غزه کم چې کاروبار دی یا نور خلک دي چې هغه هغه شي نه راغوري چې دا کم چې افغانستان کې د سره ضرورت نشي یا ضرورت ډېر زیات راغوري هغه شي نه بیا واپس پاکستان ته راځي
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سپتمبر په 15مه د کسٹم په اداره کې د سمګلینګ پر ضد د سانګې په حواله وای چې په کراچۍ کې د سکم درویشتو عرب روپو مالیت سامانونه نیولې دي چې پکې څه د پاسه 2.5 نیم سوا موبایلونه، یو نیم زر لپټاپونه، دوله سوا بیلا بیل ډول ټیبلیټونه، پنځه ویش ال سی ډی سکرینونه، دوله سوا اویا الکترانیک سیګریټونه او سل کارټنه د بیلا بیلو هیوادونو صابونونه شامل دي. چارواکو ویلي دي چې کسٹم ته په ورکړل شو اسنادو کې د دې شیانو پر ځای اوسپنه او سټیل لیکل شوي ول. په راپور کې نه دي ویل شوي چې آیا دا شیان د افغان ترانزیت ټریپ په نام راغلي او د چا ملکیت وو. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یو بل پخوانی مشر فواد اسحاق وویل چې د حکومت لخوا دا عملیات به میاشت روان وي، خو دا د دې مسلې مستقل حل نه دی.
د ټایر نه والا، ټیوب نه والا، کپڑے نه والا، کاسمیٹکس نه والا، هر یو شی اسمګل کیږي. چې حکومت پاکستان اسمګلنګ بندول غواړي، دې ډېر آسان حل دی. تاسو ډیوټي ټیرف چې دی، تاسو د افغانستان ایران سره برابر اوسه، نو هیڅ کله به اسمګلنګ نه کیږي.
د پاکستان د کسټم ادارې د سپتمبر پر 9 اعلان وکړ چې د هیواد په بیرابیلو برخو کې د قاچاق د مخنیوي په اړه عملیات پیل کړي. دوی دا وکوي چې په دغو عملیاتو کې د صد پاسه 2 ارب روپو مالیت قاچاقي سامانونه نیولي دي چې پکې چینی زراعتي سره یا خوره او د پټرولیم مصنوعات شامل وو. خو اقتصاد پوه ډاکټر محمد ناصر خان وایي چې حکومت د پاکستان د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره د سمګلنګ په اړه اقدامات مهم ګڼي، نو دا سنجیده نه بلکې علامتي اقدامات دي.
دا ټیک ته چې سمګلنګ هم شته، خو چې کوم سکیل باندې دی، دا شو کوي چې رمو دا ټیک ډاون کوو، دا څو کو دې سره بار سیم پروف شي، نو دا لانګ ټرم کې او غټ سکیل باندې د دې سره ګټه فائدہ نشته. زموږ خپل اکونومي سټراکچر پرابلمز دي چې کله پورې موږ غني ټیک کړي، نو رنګ د اکونومیک صورتحال دې سره نه ټیک کیږي چې دا شي نو تاسو وکړي. فار ایگزامپل تاسو وایي چې ایرانی تیل دی، نو هغه څومره خلکو ته ایرانی تیل په لوور پرایس باندې اویلیبل؟ ډیرو خلکو ته اویلیبل دی، خلک ولې جاړي لګېره چې را د قیمت تیل تیلو.
په 2013 میلادي کال کې خپور شوی د مالیاتو د غلا په اړه په یو نړیوال سرنید راپور کې ویل شوی چې د چایو، ټایرونو، تماکو، د تیلو د مصنوعاتو او نورو قاچاقي سامانونو کې د مالیې د غلا په مد کې پاکستان ته هر کال 310 ارب روپۍ زیان اوړي. د راپور له مخه پاکستان ته د قاچاق شوو توکو حجم له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې نږدې 3 چنده زیات شوی دی.
مجید بابر رپورټ. د کرمې سنی مشران ته پور کوي چې د سپتمبر پر 8 په کنجلیزو کې د سلورو کسانو نیول او د څو وخت لپاره د غوي سارول د هغه امن لوزنامې سره غړونه ده چې د جولای پر 14 د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ شو. و بلخوا د جرګې مشران وایي چې د دې ستونزې حل به د خبرو اترو لارې وباسي، خو دوی بیا پر مقامي مشرانو هم غږ کړی دی چې د معاهدې پابندي وکړي. د طارق اورگزی رپورټ. اورو
په 1 سپتمبر د برکور مې په کنجلیزو کې مباینه مسلح خلکو د مقبل قوم سلور کسان هغه وختونه ول چې هغه هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د سده مفتی نور بادشاه مشال رډیو ته د خلیپ رضویلی کله چې دا موعده وشوله چې د سیمې ټوله لارې به پر یو بل کولاوي، نو مخالف فریق څنګه د دوی سلور کسان د ټوپک په زور په کونجلیزو کې قیدیان کړل.
جمعرات پورې مطالبه ده د حکومت نه سه دوی ګرین جرګه راوغړي، دوی نه د 12 کروڑ ولا کوم زمينات ته دادونه واخستل شي، او ډي پي او او امدارنګي د قومونو دا یا هغه د سد ډي سي صدا د قانون نافذ کولو کې ناکام پاتې دي. د دې د تبدیلې مطالبه ده.
بلخوا د کونجلیزو مشران دا منی چې د مقبل سلور کسان نیولې ول، خور سره له سبد سلوک ساتلو هغوی انکاری دي او وای په جماعت کې څو وخت پورې تر کېنول پس واپس په عزت حکومت ته حواله کړي. ځای مشر نبی حسین وای مقبل سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تک را تک کوي، خو هغه ورځ ځینی کسان د خپل معمول مطابق پاتې نشول چې پر ځای کاروایی وشوله. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېختي مراسم روان ول چې ورته سکیورټي سخت کړی شي وه، خو بیا هم تر منع کېدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خنه بولی.
په لینک روډ باندې او مین روډ ساته پاغې سی و دغې لارې باندې مو بقاعده کارنیل سره کیسه شي و چې امهرام او د سفارې دغه ورېدو کې څوکې دغې لارې باندې خځې چې و جلوسونه وي د سیکورټي مو ذمہداري مو خپل خلو تاسو به دي شي کې نه بارچوي. هغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې دغه روډ بندر چې اوس دا کسان په دغه ورېځ باندې ملیشا او هغه ته یې ماڅه دوی زبردستې په دغه لارې راغلل.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو سویلی. البته د کمشنر جرګي یو مشر ملک حاجی زدګل مشال لډیو ته په 16 سپتمبر ویلي په سیمه کې امن موعده شوی چې خیال ساتل په دواړو فریقینو لازم دی، او زیاتوي که د سیمې امنیت خراب شي نو ډېر تاوان به ومومي.
خبره نه پیږدو، خبره په خبرو لنډیږي، په زور باندې لنډیږي.
کمشنر صاحب ډېر شکر ادا کوم چې کله خبر راغلی مغه ټی وی مو ته اطلاع کړې او مو لاړی او امن پر مو دا جرګه بیان ته شو ان شاء الله دا به خیر طرف ته ان شاء الله بد خیری طرف ته نشي.
په کورما کې پر 1 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلی د اورګزو هنګو او کوهاټ مشران هغلته د 600 ډالو ترمنز امن موعده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوی موعده کې دي چې لارې به د خلکو سہولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې نخوخه په خرامست شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزمانو ته ورورسیږي. موعده کې دي چې کم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپې جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی به عمل کراولي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز په واورو. په خیبر پښتونخوا کې د بجلی ورکوونکو ادارې وابډا ویلي پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکول په تور یو سل او اته کسان نیولي دي. د ادارې د سپتمبر پر 14مه له 2 راهیسې د روانو کاروایانو تفصیل ورکولو په وخت په خبرپاڼه کې ویلي چې په سبا کې د بجلی بلونو ورکوونکو څخه یې 213 میلیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 90 کروڑ روپو جرمانې لګولې دي. د پاکستان سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایزی سا نن د دې هېواد د نوي چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په اسلام آباد کې په یو غونډه کې له نوموړي د دندې سوګند واغست. د پاکستان نگران وزیر اعظم حق کاکړ به په 15 ورځنۍ دوره امریکا ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر نن په یو بیان کې وویل چې کاکړ به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او د ځینو ملکونو له مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. وزارت د سپتمبر پر 14مه په یو بیان کې وویل چې اوسمهال په دې اړه د ویلو لپاره نور څه نه لري خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو نه ډډه وکړي. د ایټالیې وزیر اعظم جورجیا میلونی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د کډوالو مسلې په حل کې د دې له حکومت سره مرسته وکړي. هغې نن په لامپیدوسا ټاپو کې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا اون در لین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د کډوالۍ د چیلنج پر وړاندې په شریکه کار وکړي. او د هند کرکټ لوبډلې سری لنکا ته د 500 کرکټ ایشیا کپ په پیلو کې ماتې ورکړه. د سپتمبر په 14مه یعنې نن په کولمبو کې شوې دې لوبه کې ټاس سری لنکا وګاټه او لومړی د بیټنګ کولو پرېکړه وکړه. د سری لنکا ټولو لوبډله په 14 اوور کې په 500 منډو آؤټ شوه. د هند بیټسمنانو سری لنکا ورکړ هدف په 6.1 اوور کې پرته له کومې وکټې له ورکولو پوره کړ. نمشال ریډیو لند خبرونه اوس په بل بل موضوع تراشو. پروند سپتمبر 14مه د ایران د پلازمینه تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې یا د غوی په بند کې د مهسا امینی د مړینې له لومړی تلین سره برابر وه. د هغې مړینې په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شوه چې په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمیر ایرانیانو د بشري حقوقو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې جوړې کړې وې. تفصیل یې احمد تکل راکوي.
مهسا جینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شوه او د 2022 کال د سپتمبر په 14مه نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 14مه یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلی و چې جینا جانې ته نه مرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم، خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ رادیو څنګه فردا رادیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغه د کورنۍ غړي په کورنۍ توقيف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې له کوره ووزیونی وو او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوی دی چې له کوره د نوزي او د مهسا قبر ته د نځي. پرون د مهسا د تلین پورز د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن او د کاناډا په تورنټو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینه پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن مهسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د مهسا امینی د تلین پورز د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د مهسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نورې نړۍ ته هم وغځېدل.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسی.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستان نه د ګواښونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. کاکړ له امریکا غږ سره په تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا سویم ځل چې د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغانستان په اړه د ګواخ ژبه کارولی. تفصیل بیا هم له احمد تکل څخه.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواخ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواخونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہے. هم
پاکستان لا ځان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي، خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړه کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناتو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلې دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی. او له هغه یوونه مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وته وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلی. د افغانستان تیر جمهوری نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حمله زور واخیست، پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شو او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې په خوا ډیر خواږه و ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حمله په ورستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوام د رسول لټینګښت سره مرسته کړې. نو موړی یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان لاري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د خغلی کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څنګه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راس خطر نه دی متوجه.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هیواد د انتخاباتو کمیشن غوښتي چې زر د نو ټاکنو نیټه او مهال ویش اعلان کړي. د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بټو په دې بیان نیوکې کړې دي چې وایي ولې دا ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ د ګوند غنی ملاتړ کړی و چې په وجه اوس دا یو آئینی مجبوري ده چې نوې حلقه بندیانې وشي او تر هغې وروسته بیا انتخابات وشي. او د دوی په خبره چې همدې مسلې د حلقه بندیو جوړولو د کار په د نو انتخاباتو په مخ کې یو خنډ جوړ کړی دی. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی وو. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرانۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو، ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپل ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سي آی کې د دې چیف منسټر ناسو کنه، د وزیران پکې ناسو کنه، د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه؟ د په سی سي آی کې د چیف منسټر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسي ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاوي شو، تاسو ته پته چې منیسټر پاتې خو دا این پابند ده او همیشره په دایین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوی ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو چې د نوي مردوم شماره لاندې دي نوي عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دي، اونه د پیپل پارټي او د جمعیت العلماء اختیار دي چې ضرورت شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سرو او صوبو د وزیر اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي. نو آیا هغه وخت او خبره دسخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد مونږ تخکاری؟
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي. د ورځې کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا 14 میاشتې د یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو د لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورټ د مردم شماری په حق له د مشترک مفادات د کونسل اجلاس ته فیصله ختم کړی یا کله د مګرځوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دار چې په نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلي وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13مه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسی، او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه یو اړ بیا زیات کړی دي چې دا بیا د سپتمبر لښ پاره سمي عملی شوي دي. د سپتمبر پر 15 په شوي اعلامي یا نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول یو لیټر بیا سبا باندې 6 روپۍ او د ډیزلو هغه بیا څه باندې 18 روپۍ زیاته شوې ده. تر دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پټرولو نرخ 321 روپۍ او د ډیزلو هغه بیا 329 روپۍ نوم اوریدلې ده. د پاکستان بیا ولس وایي چې حکومت د ګرانۍ په زیاتولو او په تیره د پټرولو ډیزلو د بیو په ډیرولو دوی ته ژوند کول چې دی هغه ګران کړی دی. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پټرولو کې ډیره ګرانه شوې ده. رکشا چلوونکي داود انور وایي چې هڅه کوي چې بل سر روزګار ځان لبو ګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت کې 10 روپۍ کاری وا او په 100 روپۍ لیټر نه آئے کې مو خوشاله. اوس په 330 روپۍ کس دي، ځکه چې ټولې 1200 روپۍ اول برابر شي نو موږ له خوشي دمو 1200 خوشي هي کې کم سے کم چې کم نه شي 700 پټرول ته راشي موږ سم پاتې نشي. نو دې کې موږ بچی سو ساتو، خو بس مجبوریا بل څه کاشتنه دغه باندې چې کوم نو خپل وخت تیرو. موږ په خپل ځان باندې کډر کاپی کنټرول کوو، مطلب دا چې روټه شو داسې مثال موږ وته غوړي نه چو خپل ځان له زور ورته، ځکه چې برابرۍ نه په داسې مدي اړې کوشش کوم چې الله ملو کې نو دا غي ته ځکه چې پټرول کې وسنه پاتې کی.
دا سوز کې ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي، وای د کور نور ضرورتون لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی.
خړی ځان له رزق پیدا کی راغو کې دي کې انسان واړه بیمار شي بل څه شي بل څه شي ار ماشومان دي ار یو سړی ډیماندونه کوي واړه نو خو هر یو شي چې کم دی روز تر وځره دغه نو زیدا خو بالکل ګران نه لري، مشکل ده غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې. زمون خو جی سوزا کې دي، خو مسله دا ده چې روز کې بچته یو پیره ملاوي دا سغم ناراضي چې راشي چاته پیسې ورو سوکاغه پیسې نو ورکي. هغه 13 میاش کې 10000 روپے بل راغلي عام هم نه داخل کړو، د ګیس بل چې کم دی 2000 روپے راغلي هغه چې ناراضي وبسره روان دي بجلی نو ورسه خوشاله.
پاکستان زیاتره غټ گاڑی چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي وروړي په ډیزل غورځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغیز غورځيږي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه، نو هغه گاډی هغه په خوا باغې سره په درې لکه نو هغه سغې ته چې مونږ تسلو راکړو. پېښور گاډی دغه شو چې پیندل لیکا او شپګل کو پوری راوړی اوس خام مال چې بدی راوړی بهر نه کراچې نه کارخانیدار به لوټ خو اخر مال باندې بچی کړه لکه یو گجرات کې یو فیکٹری دی دا هغه وایر رالو کاپر وایر کړه کیپیسیټر راځي هغه استعمالیږي نو بوج پچا شو بوج په ډایرک عوام باندې شو نو غریب خلکو خانه خراب شو
پاکستانی حکومت دریز دری چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه د زیاتېدو په وجه او د پاکستانی روپیا د نرخ له وجې دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دي یاد دیوی چې حکومت په وړمبی سپتمبر هم د پټرول او ډیزل یو لیټر نرخونه تر 43 روپو سیوا کړی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خیبر پښتونخوا د شاوخوا 200 زرونه د زیاتو سرکاري کالجونو استادانو حکومت غوښتي چې د دوی د ترقۍ مسله د زر تر زره حل کړي د استادانو د اتحادیې مشران وایي په دوی کې زیاتره استادانو یو بل ګریډ ته د ترقۍ کار له تیرو اوو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دی بلخوا د صوبې تعلیم محکمې چارواکي وایي هڅه کوي چې دا مسله زر هواره کړي تفصیل د فرخندې اسد په راپورټ کې
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وای د دوی د ترقۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځن ښکار ده د استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې وې د مانسيري نه د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیې یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپل غوښتنو په اړه ویل
پی ایس پی کے دا پروونشل سلیکشن بورڈ کے کنا اور اغا دی جی کم نہ زمگا پی ایس پی پوسٹ پون کرا اور زمگا نمونہ جی کم دی اگے پی ایس پی نے ڈیلیٹ کر لگا اصل پرابلم دو فائنینس اور پرابلم ہو چکی ساڑھے ہزار موسم دی 850 پروفیسران ہو دغ لپارے اگے دا ڈیلیٹ کر دین سب ادی تو اسٹیریٹی میئر اگست دی
پو خیبر پختونخوا کے دا وقت سرکاری کالجوں سنا سے 2,00,000 خزینہ اور نارینہ استاذان داس دی چے دا ترقی کاری ودری تلے تھے دا خیبر پختونخوا د سرکاری کالجونو د اتحادیه مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وای کو غوښتنې ونه منل شوې نو د راروانی اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي
او نیکسټ ویک کې به ان شاء الله امید دی پوره شي دا پوره نه راغره په بیا زموږ احتجاج به تاسو ان شاء الله ټول دغه شي ته نو مطلب پروموشن و صرف 12,000 ټیچر دی
او استادانو اتحادیه وای چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیسته وو یو غوښتنه یعنی بل ګریډ ترقی یا پروموشن یې ده په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونشوه خو د پیښور د یو سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وایي دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریک کړي او هیله لري چې زر به هوار شي
اصل کې دې مطالبه دا و چې د پی ایچ ڈی کم کیږي د پروینشل سلیکشن بورډ د دې په ایجنډا باندې د دې کیسې شکل دی د پروموشن کیسې دا شامل نو اوس ماته دا رپورټ راغی چې هغه
بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینې استادان داسې دي چې د 13 کلونو راهیسې بل ګریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د سواد په سیدو شریف کې د جمعې پر ورځ د یوې ځای ادبی ټولنې چې سواد ادبی ملګری نومیږي دوی د پښتو د دوه نو کتابونو د مخکتنې لپاره غونډه جوړه کړې و په دا غونډه کې غنو د سیمې ادیبانو شاعرانو او زدهکوونکو برخه اخیستی وه د غونډې ویناوال وویل چې پښتو ادب کې نثر کم لیکل شوی دی د تحقیق په برخه کې هم کارونه کم شوي دي نو ځکه دوی د دې دوو لیکوالانو د ستاینې لپاره دا غونډه جوړه کړې ده د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی و موږ ته پردا رپورټ را لېږلی دی د رپورټ پسې بیا تاسو اوریدونکو هم د سواد دی ځوان سندرغاړي ایاز خان په غږ د یو سندره هم اوریدی شي
د ضلع شنګلې اوسیدونکو او په جانجیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطا الرحمن عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدی په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستوري په مهال پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات دی، خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم دی. دستوري ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزئی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطا الرحمن عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطا الرحمن عطا په کتاب تجزیه ترقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 100% اوسیدونکي پښتانه دي، خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د وینکو په جبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده، ځکه چې قانونه په جبه ژوند دي او چې جبه ترې واخلي دغه قانون هم ورک شي. د قانونو تر ورکېدو دغه طریقې کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي، بلکې په مانوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تت او ورک شي. چمنګای د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا د اتاسې په اتم مقالو مشتمل یو علمي کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري، ځکه چې دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ډی ډیګري ټرم پیپر دي. دا کتاب د سکم او زیات 4.5 کروڑ پښتنو د لپاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل عالمي ده کنه.
د ادبي دستوري مشر میرمار ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر اپریدی په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کوي چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ډیگری لپاره لیکل شوې مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود دی.
چې کدر احد ځخیلی نه زموږ د افسانې آغاز کی، نو د طاهر اپریدی نه زموږ د جدید افسانې ابتدا کی. چې موږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره په څنګ کې ږدو نو زموږ سره د طاهر اپریدی افسانې. نو د عطا الرحمن په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخې ته راغلي چې یوه د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډیره زیاته مهمه ده، څنګه چې دا نور موضوعات دي. او په دې کې ما دا زیل دو چې دې پر ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت چې بي کو په اوستا کتاب چې بیا تیسس کال ګوري کې ډیر لیکوالان خپل تیسس بیا د چاپ کوو جوګن غني چې یاره یا ما دې کې دای دای یا وی ورې کې سمو مې برابرو مې په تور امر زما په خیال چې په کال کې دنن دنن خپل تیسس چا مونږ کړ او ولسته کې نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګوري خوږجب شاعر ظفر علي ناز د عطا الرحمن عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
استاد وی د پښتو د ادبیاتو اوس ډاکټر شوی دا زکه خو ملګرو کې ملګری معتبر شوی امین د خپل قلم د خپل جبې او هنر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی ران غختی د خپل فن کې د سپرلی تان دی وګمی دی ستالیک ستا دران فکر روخانه آینی دی.
په اخیره کې لیکوال ډاکټر عطا الرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرۍ شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطا الرحمن عطا په دغه مهال په رسمي توګه د سوره کې شریک د لیکوالانو شاعرانو د کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مسلم گور لتانا بہ سنگ
دیوان